کابل کې د ماښام شپږ بجې سوی. السلام علیکم. پښتو ماښامنۍ خبری مجله زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. په دې مجله کې د افغانستان د سولې عالي شورا د خوشبینۍ په اړه اوري چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د وروستیو هڅو په اړه یې شولې ده. نور خبری مطالب هم درته لرو، خو په سر کې رضوان مراد افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
د فراه ولایت مقامات وایي چې په دې ولایت کې د تازه جګړو له امله یو لس سرتیری او نهه وسلوال وژل شوي دي. د سولې عالي شورا د عربستان له منبرونو څخه د افغانستان پر سوله ټینګار او له دې پروسې ملاتړ له اغېز ډک کار بولي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره پر کاندیدانو د روانې اونۍ بریدونه په کلکه غندلي دي. د خبرونو تفصیل. د فراه ولایت سیمیز مقامات وایي چې په دې ولایت کې د تالاشۍ په یوې پوستې د وسلوالو په یو برید کې لږ تر لږه یو لس سرتیري وشل شوي دي. د فراه د والي ویان محمد ناصر مهری نن فرانس پریس اژانس ته وویل چې امنیتي ځواکونو ته د تلفات په بالابلوک ولسوالۍ کې اوښتي دي. د نوموړي په وینا په دې برید کې څلور سرتیري ژوبل دي او د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې نه وسلوال وژل شوي دي. بل لور ته په هلمند کې نن یو موټر بم برید یو پولیس وژلی او یو لس نورې ژوبل کړي دي. بلخوا طالبانو ادعا کړې ده چې د هلمند په دې برید کې ګڼ شمېر پوځیان وژل دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د عربستان له ممبرونو څخه د افغانستان پر سوله ټینګار او له دې پروسې ملاتړ له اغېز ډک کار بولي. د دې شورا د رهبرۍ هیئت غړي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل هلته افغانستان په تړاو د نړۍ د جید علماو غونډه او ورپسې د عرب علماو ملاتړ کولی شي چې د وسلوالو مخالفانو لیکې کمزور کړي.
دغه توصیه د تکراری خصوصا په مسجد نبوي کې د خپل تاثیر لري. طالبان متوجه کیږي، د افغانستان دولت متوجه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د نبوي مسجد خطیب او امام د جمعې په ورځ په خطبه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید وینه تویدنه ودرېږي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال به شاوخوا ډېر زره افغانان د حج فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. په دې وزارت کې د حج د چارو مسؤل فیض محمد مختار نن ازادي راډیو ته وویل سعودي ته د حج کوونکو د انتقال لړۍ به یوه میاشت دوام وکړي.
امسال 30,000 حاجی عازم عربستان سعودی میشن. سه پرواز ما به عربستان سعودی رفت و متباقیش هم میرد. پرواز ما یک ماه ادامه می داشته باشه از اول ذوالقعده تا آخر ذوالقعده و سه پرواز از ما رفت.
خاغلی مختار ویل د حج اوقاف وزارت سکال په سعودی عربستان کې د حج لپاره تلونکو افغانانو ته زیاتې اسانتیاوې برابرې کړې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره پر کاندیدانو د رواني اونۍ بریدونه په کلکه وغندل. د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا بریدونه له ډیموکراتیکو حقونو څخه د پاکستان د خلکو د محرومولو بزدلانه هڅې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن به د جنوبي اسیا په پولو کې له تروریزم سره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. بلور ته د پاکستان پوځ له پرنیو خونړیو بریدونو وروسته اعلان کړی دی چې شاوخوا 300,000 او 70,000 سرتیري به په شفافه او عادلانه توګه د انتخاباتو د ترسره کېدو په هدف په ټول پاکستان کې وګماري. د پاکستان په پرنیو 14 کې لږ تر لږه 133 کسان وچل شوي او څه د پاسه 230 نور ټپیان دي. داعش وسلوالې ډلې د پاکستان د پرنیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د ایران ولسمشر وایي پر هیواد د بندیزونو په مسأله کې امریکا لا پسې منځوي شوې ده. حسن روحانی نن یوې حکومتي غونډې ته چې په مستقیم ډول په تلویزیون خپرېده وویل ایران د مقاومت او استقامت لاره غوره کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیره میاشت کې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له موافقې څخه د وتلو اعلان وکړ او پر تهران یې بیا هغه بندیزونه ولګول چې د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې لرې شوي وو. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد ته سخته ضربه ورکړې ده او له امله زیاتو نړیوالو شرکتونو او بنسټونو په ایران کې خپل فعالیت بند کړی دی. د ایران جمهور رئیس ویل د امریکا له بندیزونو سره سره ایران له نړیوالې ټولنې سره د اقتصادي اړیکو جوړولو ته دوام ورکوي. او د امریکا د کانګرس یو شمېر مخکښو غړو د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کتنې د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوې ده چې ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین را روانه دوشنبه د فنلند په مرکز هلسنګي کې له یو بل سره وویني. د امریکا د عدلي وزارت په دې وروستیو کې داسې اسناد خپره کړل چې ښیي روسیې د متحده ایالاتو د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. د امریکا د عدلي وزارت د جمعې په ورځ د روسیې 12 استخباراتي افسران د امریکا د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې د ایمیلونو په حق کولو او هغو اسنادو په خپرولو تورن کړل چې په تیرو انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ سیالې هیلری کلینټن ته سخته ضربه رسولې ده. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې داسې هیڅ شواهد نشته چې ثابته کړي د غدولسو روسي وګړو د امریکا د ډیموکرات ګوند ایمیلونه حق کړي دي.
خبرونه ملازات رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شورا د نبوي جماعت امام د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی او د سولې له پروسې د دوی ملاتړ اغیزناک بللی دی. د دغې شورا یو غړی قاضي محمد امین وقت
دغه توصیه د تکراري خصوصا په مسجد نبوي کې د خپل تاثیر لري. طالبانو متوجه کیږي، د افغانستان دولت متوجه کیږي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون مشر وایي په داسې حال کې چې د افغانستان ستونزه د سولې حل لارې ته نږدې سوې، د جګړې په اړه د بلاک واټر کمپنۍ وړاندیز د افغانستان له وضعیت سره مرسته نه سي کولای.
دا هیڅکله د افغانستان په ګټه نه تمامېږي. موږ پر ټرمپ باندې او پر ناتو او پر ټول هیوادونو باندې ارزښت کوو چې نور د افغانستان پالیسي د افغانستان د جنګ لارې نور نه غوره کړي.
ټاکل سوی سږکال 10,000 افغانان د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي. د حاجیانو د لیږد بهیر له تېرې شپې راهیسې پیل سوی دی. نور راپورونه هم لرو. د مجلمو ته شپږ نیمو بجو ده. ورزود خبرونه لمړنی مطلب ته. د افغانستان د سولې علي شورا د نبوي جماعت امام د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ د سولې له پروسې څخه د دوی ملاتړ لا غیز ډک کار بولي. د دغې شورا د رهبری شورا مشر محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي نړۍ د عالمانو ناسته او د عربستان له منبرونو څخه د سولې غږ به د طالبانو جنګیلي کې ماتې کړي. په همدې حال کې د خبرې داس مال سوي دی چې د نبوي مسجد خطیب او امام د جمعې ورځې په خطبه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید وینه تویدنه ودرېږي. یوسف ستران په دې اړه تفصیل راکوي.
په عربستان کې د اسلامي نړۍ د وروستۍ غونډې څخه د نبوي جومات د امام لملاتړ وروسته اوس د افغانستان د سولې عالي شورا په وسله والو طالبانو د دغه ډول څرګندونو د ژور اغېز خبره کوي. د دغه شورا د رهبرۍ غړي محمد امین وقات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا څرګندونې ښایي هغه ډلې چې د اسلام دعوه کوي باید یو له بل سره خبرې وکړي نه جنگ.
انشاءالله چې دا موضوع چې څومره تکرارېږي دا فایده رسوي او طالبان به هم جدا هغه خطبه او هغه پیغام مراعات کړي کوم چې د حرم نبوي نه او د مسجد نبوي نه د جمعې په ورځ د خطبې ویلو په حالت کې د خطیب له خوانه تکرار شو او دا پیغام ورکول شو.
د ښاغلي وقات په خبره په عربستان کې د اسلامي نړۍ د علماو غونډه ورپسې بیا د نبوي جماعت د امام لاتړ د جګړې د لیکو پر طالبانو مستقیم اغیز لري چې ورسره به ډېر جنګیالي جګړه پرېږدي. د نوموړي په خبره په سعودي عربستان کې د اسلامي علماو وروستۍ ناسته د طالبانو لپاره یو فرصت دی او که طالبان بیا هم ترې سرغړونه کوي دوی به په انزوا کې واقع شي. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ عالمانو په ناسته کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلل شو چې د جمعې په ورځ د مسجد نبوي امام هم له دغه دریزه هرکلی وکړ. شیخ عبدالباری د جمعې په خطبه کې ویلي چې د غواړي په افغانستان کې جګړه وینه تویدنه پای ته ورسیږي. له دې وړاندې د درې څلوېښتو اسلامي هیوادونو استازو د تېرې اونۍ د سې شنبې او چهارشنبې په ورځو په سعودي عربستان کې په افغانستان کې جګړه ناروا وبلله. دوی د مکې په ښار کې د دوه ورځنۍ ناستې په پای کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان حکومت او طالبانو د جګړې د درېدو او د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره په سعودي عربستان کې د عالمانو غونډه غندلې ده. هڅه مو وکړه چې د نبوي مسجد د امام د خبرو په تړاو هم د یادې ډلې نظر وپوښتو خو د ډېرو اړیکو سره هم ونتوانېدو. له دې سره د کابل د علماو شورا له وسلوالو طالبانو غواړي چې د نبوي مسجد د امامانو دا غوښتنې ومني. د دغه شورا رئیس عبدالبصیر حقانی:
حرمین شریفین، مدینه منوره او مکه معظمه جای
وحی است و حرم شریف مدینه منور او مکه معظمه د وحی د نزول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایښت ځای دی. طالبان باید په دې پوه شي چې کله پرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې د ځای نه هغه کیږي نو لبیک دی ورته وویل شي. د دې ترڅنګ نوموړی په دې هم ټینګار کوي چې د مذاکرې میز ته د طالبانو د کینولو لپاره باید په پاکستان فشار زیات شي.
که لوی خو د افغانستان د سولې علي شورا د افغانستان د سولې په اړه د سعودي عربستان هڅې ستایي، بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون وایي چې په دا سال کې چې د افغانستان ستونزه د سولې حل لارې ته نږدې سوې، د جګړې په اړه د بلاک واټر کمپنۍ وړاندیز د افغانستان له وضعیت سره مرسته نسي کولی. د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې امریکا ته ښایي چې د افغانستان ستونزه په جنګ نه بلکې په سوله کې ولټوي. بلاک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د خصوصي کمپنۍ د ځای پر ځای کېدو وړاندیز کړی دی. یوسف خان زدران یو ځل بیا راپور کوي.
د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون په دې باور دی چې افغانستان ته د بلیک واټر په څیر د خصوصي امنیتي کمپنیو یا بهرنیو عسکرو راتګ د سولې لپاره د افغانانو په هیلو خاورې اړوي. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د بلیک واټر کمپنۍ د وروستي وړاندیز په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل تجربو ښودلي چې د افغانستان جګړه د جنګ نه بلکې د سولې له لارې حلېږي.
دا هیڅکله د افغانستان په ګټه نه تمامېږي. موږ پر ټرمپ باندې او پر ناټو او پر ټولو هیوادونو باندې غږ کوو چې نور د افغانستان پالیسی د افغانستان د جنگ لار دی نور نه غوړه کی. افغانستان کې د سولې پروسه مخته بوځي او په افغانستان کې پر سولې باندې کار وکړي. نو دا د ټرمپ د دې کمپنۍ مشر چې ټرمپ ته کم وړاندیز کړی دی، دا د افغانستان په ګټه نه دی، دا د افغانستان په زیان دی.
دا په داسې حال کې ده چې د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ بنسټ ایښودونکي وړاندیز کړی هغه ځواکونه چې پخوا یې د امریکا په اردو کې خدمت کړی د وضعیت د ښه کېدو لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي عسکرو ځای ناستې شي. فرانسیرک دا وړاندیز په بروکسل کې د افغانستان په اړه له غونډې وروسته کړی، کوم چې نړیوالې ټولنې پکې د افغانستان د وضعیت جاج واخیست او له دغه هېواد سره یې د لا مرستو ژمنه وکړه. فرانسیرک چې د ډونالډ ټرمپ یو نږدې متحد هم بلل کېږي ویلي د جنګ په خصوصي کېدو سره به د امریکا لپاره د افغانستان جګړه ارزانه تمامه شي. د په دې ویډیو کې چې د جمعې په ورځ خپره کړي ویلي دي پاکستان لا هم له طالبانو ملاتړ او لکه د تیر په څیر له امریکا سره دوکه کوي. بلیک واټر د امریکا مشهوره امنیتي کمپنۍ ده چې اجیر سرتیری لري او په افغانستان کې فعالیت په 1392 زیږدیز کال کې منحل شو. افغان حکومت تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د بلیک واټر کمپنۍ دا ډول وړاندیزونه او په افغانستان کې د دوی فعالیت رد کړی دی. د پوځي چارو پو های ګل سلمان خیل بیا وایي په داسې حال کې چې افغانستان دا وخت بیا وړي ځواکونه لري، اړتیا نشته چې بهرنۍ کمپنۍ بیا د جګړو میدان ګرمولو ته راشي.
موږ ډېر قوي کماندو لرو، اوس موږ ډېر قوي امنیتي او دفاعي سکتورونه لرو، اوس په سلام جهاز دي. بل په دغه محیط کې په دغه منطقه کې دوی په جغرافیا کې بلد خلک دي، دا خو دا لاندې خلک چې راشي د کمپنۍ والا راشي
دی وایي. بلک واټر یوه بدنامه کمپنۍ ده او د افغانستان د وضعیت ته کېدو سره مرسته نشي کولی. ښاغلی سلمان خیل په دې باور دی چې د داسې وړاندیزونو پر ځای باید د افغان ځواکونو په تجهیز او ملاتړ ټینګار وشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د نامنیو له زیاتېدو اندېښمن دي. دوی نن په عمومي جلسه کې له حکومت څخه وغوښتل چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. ناجیه صابی تفصیل راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې امنیتي ګواښونه زیات شوي او کچېرې حکومت په دې اړه جدي اقدام ونه کړي د وسلوالو مخالفانو حملې به نورې هم پراخې شي. د دغې جرګې غړیو د شنبې ورځې په ناسته کې وویل د امنیتي ارګانونو ترمنځ د کمزوري مدیریت او د همغږۍ د نشتون له امله د هیواد په بیلابیلو برخو کې امنیتي وضعیت لا پسې خرابېږي. د ولسی جرګې غړي لالي حمیدزي په دې اړه وویل
په جلال آباد کې، په فختیا کې، په غزنی کې، په کندهار کې، په هلمند کې، په روزګان کې، په فراه کې، په بادغیس کې، په فاریاب کې، په بغلان کې، په کندوز کې، په بدخشان کې جناب رئیس صاحب تقریبا په دغه څلور ساعته کې موږ 200 نفر نظامي شهیدان لرو پلس وردو مشترک.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي اکرام الدین رضا زاده هم په غور ولایت کې د ناامنیو له زیاتېدو اندېښنه وښوده. ویل کچېرې حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي اقدامات ونه کړي، دغه ولایت به د وسله والو مخالفانو لاسته ورشي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې څه موده وړاندې د بلخ یو شمېر سیمه ییزو چارواکو هم ویلي وو چې وسله والو طالبانو د بلخ د چمتال ولسوالۍ څلور کلي له سقوط سره مخ کړي. تر دې وړاندې وسله والو طالبانو د تخار د چاب ولسوالۍ په نوابات او فیض آباد سیمو کې د پولیسو پر پوستو تهاجمي حملې کړې وې، او د میدان وردګو د جلریز ولسوالۍ یو شمېر امنیتي پوستې نیولې وې. د افغانستان دفاع وزارت څه موده وړاندې ویلي وو چې د هېواد په بېلابېلو برخو کې دېرش ولسوالۍ د وسله والو مخالفانو له لوړ ګواښ سره مخ دي، او یولس ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسله والو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد راتمنش په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني، خو وایي امنیتي ځواکونو پراخ عملیات پیل کړي او ښې لاسته راوړنې هم لري.
په ټولو هغو سیمو کې چې امنیتي ګواښونه موجود دي، افغان امنیتي ځواکونه له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي څو وسله وال مخالفین وځپي، او اوسمهال افغان ځواکونه ښې لاسته راوړنې هم لري.
د ښاغلي راتمنش په وینا دا مهال په ارزګان، فراه، ننګرهار، کندوز، فاریاب، جوزجان او هلمند کې افغان ځواکونو عملیات پیل کړي او وسله والو مخالفانو ته یې درانه تلفات اړولي. له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کاربو باري آرز د ولسي جرګې د غړیو اندېښنې پر ځای ګڼي، وایي د افغان امنیتي ځواکونو عملیات کافي نه دي، او باید امنیتي ځواکونه د وسله والو مخالفانو د ګواښونو د کمولو لپاره جدي تدابیر ونیسي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وبرجو پورې پر منځنۍ څپه اتولس شپږنوي او د فم پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې خپرونې لري، او دغه راز تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته هم ورسئ زموږ مطالب او راپورونه ولولي. پته مو د ازادي راډیو .com. د افغانستان د ولسمشر مانی د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په ترکیه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او حکومت ترمنځ د مذاکراتو په څلورم دور کې دواړه لوري توافق ته نږدې شوي دي. دغه دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته وویل که نن دواړه لوري هوکړې ته ورسیږي، تر راتلونکو دوو ورځو پورې به عبدالرشید دوستم هېواد ته راستون سي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې ځینې غړي دغو مذاکراتو ته خوشبینه دي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند وایي په وروستیو څو ورځو کې د ولسمشر دوهم مرستیال درې ځلې په انقره کې له عبدالرشید دوستم سره لیدلی دي. خاغلی فرهمند د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري په ډېرو مواردو کې هوکړې ته رسیدلي او ډېر لږ سپاتې دي چې هوکړه پرې اعلانه ده شوې. د د هوکړې جزئیات بیان نه کړل، خو څرګند یې کړه چې ښایي نن ماښام دانش او دوستم د څلورم او وروستي ځل لپاره خبرې وکړي.
د مذاکراتو وروستی دور نن له غرمې وروسته مازیګر یا ماښام ترسره کیږي. هیله ده دا وروستي مذاکرات وي. د جنرال دوستم رسنیدل د دغې توافقنامې له اساسي مواردو څخه دي. کله چې دغه توافقات ترسره شول په یوه یا دوه ورځو کې به جناب دوستم افغانستان ته تشریف راوړي.
فرهمن هیله وښوده چې په دغه مذاکراتو کې دواړه لوري هوکړه ته ورسیږي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د دوهم مرستیال دفتر په دې اړه د نوو معلوماتو د نه لرلو له امله ونه غوښتل چې څه ووایي. خو څلور ورځې مخکې د ولسمشرۍ ماڼۍ د دوهم مرستیال د رسنیو مسؤول د یوې اعلامې په خپرېدو سره د دانش لیده کاته له دوستم سره تایید کړي وو. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د جوزجان له پخواني والي احمد یشکي سره پر ناوړه چلند تر تور لګېدو وروسته شاوخوا کال مخکې د درملنې په بهانه ترکیې ته تللی دی. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا دوو اونیو راهیسې د دوستم پلویانو د دوستم د لومړي استازي نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته په یو شمېر شمالي ولایتونو کې پر مظاهرو لاس پورې کړی دی. د راپورونو له مخې د دغو مظاهرو په جریان کې تر اوسه په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه بند، او په فاریاب ولایت کې د اقینې بندر لاره هم تړل شوې ده. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل قیصاري د خلکو د شکایتونو او له حکومتي چارواکو سره د ناوړه چلند له امله نیول شوی ده. د ښاغلي دوستم د دفتر رئیس فرهمند وویل کله چې عبدالرشید دوستم هېواد ته راستونه او نظام الدین قیصاري له بنده خوشی شي، په شمال کې به مظاهره هم پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې ځینې غړي هم وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به د عبدالرشید دوستم له راتګ سره د شمال مظاهرې ختمې شي. د دغه جرګې د منشي مرستیال فیصل سمی آزادی راډیو ته وویل
آمدن جناب دوستم به کشور تالا خالی از خیر نیست.
د جنرال دوستم راتګ به بخیره نه وي. د قانون له مخې دوستم د ولسمشر مرستیال دی. کولی شي هغه نفوذ چې په خلکو کې لري ګټه ترې واخلي. په تیره د افغانستان په شمال کې
ښاغلی سمی وایي د هغو راپورونو له مخې چې دوی ته رسیدلي سرور دانش او عبدالرشید دوستم په ډیرو اختلافي مواردو کې هوکړې ته رسیدلي دي. د هیله وښوده چې وروستۍ هوکړه هم ډیر ژر وشي او عبدالرشید دوستم هیواد ته راستون شي.
د ازادي راډیو درنو دوستانو مخکې تر دې چې یوې سیمه ییزې موضوع ته ورسو، البته د پاکستان اړوند، بیا هم د افغانستان په راپورونو کې تم کېږو. د افغانستان یو شمېر مطرح سیاسي احزاب او جریانونه وایي افغان حکومت او د انتخاباتو کمیسیون باید له ځنډ پرته د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه باطل اعلان کړي. دوی وایي که حکومت د انتخاباتي نظام د تغییر ترڅنګ د دوی غوښتنې ونه مني، دوی به له ټولو امکاناتو په استفادې د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د لیکنې پروسه بریالۍ وه او انتخاباتي چارې د مهالویش له مخې پرمخ ځي. محمد حدیث پردیس راپور کوي.
په افغانستان کې د انتخاباتو پر وړاندې د موجوده ستونزو په دوام یو شمېر مطرح سیاسي احزاب او جریانونه خبرداری ورکوي چې که غوښتنې په پام کې ونیول شي په ټول توان به د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ډپ کړي. د دغو ګوندونو او سیاسي جریانونو یو شمېر مشرانو او استازو د شنبې په ورځ کابل کې له خپلمنځي غونډې وروسته د انتخاباتي نظام د تغییر او همداراز سمدستي د نوملیکنې پروسې د باطلېدو غوښتنه وکړه. دوی وایي حکومت او د انتخابات خپلواک کمیسیون باید تر یوې اونۍ د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. د محاسن ملي ګوند رهبری شورا غړي احسان الله صدیق د سیاسي عذاب او جریانونو د طرح یو برخه داسې ولوسته.
کچېته حکومت د ټاکنو خپلواک کمیسون او نړیواله ټولنه د ګوندونو سیاسي جریانونو او مهم ملي شخصیتونو یادو معقولو او برحقو غوښتنو ته پریکنده ځواب غونوي او روان نیمګړی لړۍ ته دوام ورکړي، موږ به ټولې لارې چارې او خپل ټول امکانات په کار واچوو تر څو د یاد لړۍ چې په ترسره کېدا به یې هیواد کې تاوتریخوالی نور هم زیات شي مخه ډپ کړو.
د شنبې د ورځې په ناسته کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د جمعیت اسلامي مشر صلاح الدین رباني، د حراست او ثبات شورا د رهبری شورا غړي یونس قانوني، د جنبش اسلامي ګوند په استازیتوب باتور دوستم، د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د محازی ملي ګوند مشر سید حامد ګیلانی او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په استازیتوب زرا رحمت مقبل برخه اخیستې وه. د ټاکنیز نظام بدلون، د رای ورکوونکو د پروسې باطلول، د رای ورکوونکو په بیازلي پروسه کې له بایومیټریک ټکنالوژۍ استفاده او په انتخاباتو کې سیاسي احزابو ته ځانګړې ونډه د دغو ګوندونو او سیاسي جریانونو مهمې غوښتنې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې ګوندونه او سیاسي جریانونه باید د ستونزو د رامنځته کېدو پر ځای له کمیسیون سره همکاري وکړي. د دغه کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي وایي د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه بریالۍ وه او انتخاباتي چارې به د ټاکلي مهالویش پر اساس پر مخ ځي.
موقف خودشان کار خودشان است، ولی مردم افغانستان
دی وای دا چې دوی څنګه دریز نیولای د خپل کار دی. خدای افغانستان خلک انتخابات غواړي. زه نه پوهیږم چې دغه ګوندونه د کوم خلکو استازي توپ کوي، ځکه خلک له دغه پروسې راضي دي او غواړي اخوا پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې که څه هم د سیاسي حسابو ځینې غوښتنې قانوني دي، خو اوس یې د پوره کېدو لپاره هیڅ مجال نشته. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د موسسې اجرایوي غړی شاه محمود مل وایي انتخابات وار له مخه له ګڼو ننګونو سره مخامخ دي او د سیاسي ګوندونو وروستۍ دریز به د دغه بهیر پر وړاندې ستونزې نورې هم ډېرې کړي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې په پرونیو دو جلا جلا چاودنو کې د پارلماني انتخاباتو د یو کاندید په ګډون تر سلو ډیر کسان وژل سول او تر 200 ډیر ټپیان سول. د دې ترڅنګ په همدې ورځ د پاکستان پولیسو د هغه واد پخوانی صدر اعظم نواز شریف او د هغه لور لاهور ته لرسیدو سره سم ونیول. دا چې د دې پیښو په اړه نوي پرمختګونه څه دي، له فرشته جلال زیبی وورو.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت په پاکستان کې پر انتخاباتي کمپاینونو او سیاستوالو وروستۍ حمله وغندلې. په پاکستان کې په دوه جلا جلا چاودنو کې پرون د پارلماني انتخاباتو د وکاندید په ګډون 133 تنه ووژل او تر 210 تنه زیات زخمیان شول. یوه چاودنه د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې وشوه چې د کاندید سراج رئیسانی په ګډون 128 تنه پکې وژل سوي او تر 200 زیات وګړي پکې زخمیان شوي دي. پرون د خیبر پښتونخوا ایالت په جنوبي سیمه بنو کې هم د پاکستان د متحده مجلس عمل ګوند د پیژندل سوي سیاستوال او کاندید اکرم خان دورانی پر موټر چاودنه وسوه. دورانی له چاودنې ژوندی وتلی خو رپورټونه وایي چې 15 تنه پکې وژل سوي او تر 20 زیات زخمیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې حمله کوونکو په بوزدلۍ هڅه کړې چې د پاکستان خلک د هغوی له ډیموکراتیک حق چې انتخابات دي بې برخې کړي. په بیان کې راغلي موږ به د پاکستان له خلکو او د جنوبي اسیا له ولسونو سره د تروریزم پر ضد د هغوی په مبارزه کې ولاړ اوسو. په پاکستان کې د پارلمان انتخابات د جولای په 15 نیټه کېږي. د پاکستان حکومت ویلي چې 1,50,000 عسکر او پولیس به د انتخاباتي مرکزونو د امنیت ټینګولو لپاره موظف کړي. په همدې حال کې د پاکستان پولیسو پرون د هغه هیواد پخوانی صدر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز لاهور ته د رسیدو سره سم ونیول. د رپورټونو پر اساس د پاکستان د احتساب د ادارې مامورینو پرون کله چې د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز الوتکه د لاهور په هوایي ډګر کې کښته سوه، دواړه ونیول، پاسپورټونه یې ورڅخه واخیستل او اسلام آباد ته یې په الوتکه کې سپاره کړل. ویل کېږي چې شریف او لور یې د اسلام آباد هوایي ډګر ته تر رسېدو وروسته د احتساب د ادارې مامورینو په ګاډو کې سپاره کړل او زندان ته یې بوتلل.
ازادي خبری مجله اوري.
البته وی دا نه باید وکم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې پر انتخاباتي کمپاینونو وروستۍ حمله غندلې دي. اخو د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي ساش کال به 10,000 افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي. د حاجیانو د لیږد بهیر له تیر شپې راهیسې پیل سوی دی. واصل وسال نور تفصیل راکوي.
سعودي عربستان ته د افغان حجانو د لیږد بهیر په پیلېدو سره د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي سکل به له افغانستان نه 10,000 کسان د حج د ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړیو دریو پروازونو کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي ته رسیدلي دي.
دی
وایي سکل به 10,000 کسان د حج ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. زموږ درې پروازونه د سعودي په لور تللي دي او نور هم په نوبت سره ځي او تر یوې میاشتې پورې به دغه لړۍ روانه وي. دریو لومړیو پروازونو کې دوی له کابل او یو له هرات نه و چې په ټوله کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي عربستان ته لیږدول شوي دي. دا په تاسو حال کې ده چې په تیرو کلونو کې سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په لیږد رالیږد کې زیاتې ستونزې موجودې وې. د ترانسپورت او خوړو نشتوالی د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نه موجودیت هغه ستونزې دي چې په تیرو کلونو کې ترې افغان حاجیانو شکایت درلود. خو د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار ډاډ ورکوي او وایي هغه ستونزې چې په تیرو کلونو کې موجودې وې اوسمهال هوارې شوې دي. نوموړی وایي د حج او اوقاف وزارت تر خپلې وسې هڅه کړې چې هر څه په منظمه توګه پر مخ لاړ شي او افغان حاجیان د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال له کومې ستونزې سره مخ نه شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي سیفور نیازی هم وایي چې د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجیانو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوې دي. دا وایي زه هیله لرم چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال دغه بهیر لا ښه او منظم وي. دغه قضاوت نو بیا موږ هله په ښه توګه کولی شو چې حاجیان بیرته ستانه شي، له هغوی نه وپوښتو او د هغوی د معلوماتو په رڼا کې قضاوت وکړو. اغلی نیازی وایي د معمول سره سم د حج اوقاف وزارت چارواکي هر کال د ښه ترتیب او تنظیم خبره کوي، خو کله چې حاجیان بیرته هیواد ته ستانه شي نو هر څه برعکس ثابت شي.
او سعودي عربستان ته د حاجیانو د سفر سره سم به ورسو د ساينس او ټکنالوژي ډګر ته. په مریخ کې د ژوند د نویو نښو نشانو په اړه به عصمت سروان تفصیل راکړي.
څېړونکو د مریخ په ځینو برخو کې داسې غونډۍ موندلې چې د دوی په باور ورڅخه څرګندېږي چې په دې سیاره کې میلیاردونه کاله پخوا بادونه چلېدل او میکروبي ژوند موجود و. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس پر مریخ سلګونه هلالي ډوله غونډۍ لیدل کیږي او له دې غونډیو په دې سیاره کې د ژوند نشانې ښکاري. دوی وایي چې دا غونډۍ په مریخ کې د اوبو، هوا او د ژوو د موجودیت نمونې راشي. ساینسپوهانو په خپله تازه څېړنه کې ویلي د مریخ غونډۍ د آتش فشاني موادو د جاري کېدو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. که څه هم امکان لري چې بادونو د دې ځای شګې ټیټ کړي وي او د غونډۍ سر یې توګلی وي، خو اصلي شکل یې په خپل حال پاتې دی. د مریخ دا په زړه پورې جوړښتونه لمزه کې هم لیدل کېدای شي، خو د غونډیو عکسونه یې د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوي دي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومه د ازادي راډیو خبرونه را سره واوریدلې. البته غواړم یادونه وکم که چیرې مو د خبرونه نه اوریدلې، کولای سي چې د ازادي راډیو ویب سایت ته ولاړ سي او د خبرونه مو بیا له سره واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولې. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. پښتو خبری مجله هم دومره و. درې مجله زما همکار سید سمیع باستر تړاندې کوي. شرغلې اباسط.